رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خپرونې لومړی برخاوري. د خپرونې په سر کې پاو مکړی خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د هغه ملک د ملیشه قواو په یو کاروان باندې د راکټ په وی حمله کې 15 تنه وژل شوې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په سوریه کې په هغو کوردي قواو باندې د حمله خبرداری ورکړی چې امریکا یې ملاتړ کوي، او د لیبیا په یو نړیوال هوایي میدان کې په سخت جنگ کې 40 تنه مړه او د 60 نه زیات زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د ملیشه قواو په یو کاروان باندې یو راکټ لګیدلې، او په دغه پیښه کې 15 تنه مړه او د 60 نه زیات زخمي شوي دي. دغه پیښه پرون د بلوچستان په یوه لرې پرتې سیمې تربت کې شوې ده. د بلوچستان د ازادۍ جبهې چې د خپل ایالت د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې په سوریه کې په هغو کوردي ملیشو حمله وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. هغه دا هم ویلي دي چې موږ اوس تیار یو او عملیات هر وخت پیل کېدای شي. د ترکیه قواوې د سوریه د ادلیب د ایالت په هغو سیمو کې چې د ترکیه سره ګډ سرحد لري او د وای پی جی یا د سوریه د ډیموکراتیک قواوو پرې کنټرول ټینګ کړی دی، ځای په ځای شوي دي. انقره په کوردي ملیشو د دې الزام لګوي چې په ترکیه کې د کوردانو د یوې یاغي ډلې سره اړیکې لري. دغه سرحدي تشنج په داسې وخت کې زیات شوی چې واشنگتن د دې اعلان وکړ چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو یا د وای پی جی سره د یوې سرحدي قوې په جوړولو کار کوي. د لیبیا په یوازیني نړیوال هوایي میدان کې د حکومتي قواو او د یاغي ملیشو ترمنځ په سخت جنگ کې 40 تنه مړه او د 60 نه زیات زخمي شوي دي. په ټریپولی کې پرون تقریبا ټوله ورځ د میتاګا هوایي میدان بند وو، او دا لا نه ده معلومه چې څه وخت به بیرته د الوتکو د پروازونو لپاره تیار شي. د لیبیا حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني ویلي دي چې وسلوالو ملیشو په دغه هوایي میدان چې هلته 2500 تنه ټوریسټان د بیلوبیل جرمو په الزام زنداني هم دي حمله وکړه. دغو مقاماتو دا هم ویلي دي چې د دغې حملې اصلي مقصد د القاعده او د داعش د ډلې د زندانیانو آزادول وو. د عراق د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بغداد کې په دوو ځانمرګو چاودنو کې کم تر کمه 1.5 تنه وژل شوي دي. د عراق د صحي چارو د وزارت نطاق ډاکټر سیف البدیر د امریکا غږ کوردي سرویس سره په خپل مرکې کې ویلي چې په دغو چاودنو کې 90 تنه زخمي شوي هم دي، چې د دریو زخمیانو حالت ډیر خراب دی. تر اوسه پورې هیچا هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر له دې نه مخکې د دغه شان چاودنو پړه د داعش په افراطي ډلې اچول کېده. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په تیره میاشت کې د دغې افراطي ډلې په ضد په جنگ کې د بری اعلان وکړ، مګر اوس هم د عراق په ځینو سیمو کې د یاغیانو دغه شان حملې دوام لري. ټاکل شوی چې شمالي کوریا به په بله میاشت کې په جنوبي کوریا کې وبخي ټاکل شوی چې شمالي کوریا به په بله میاشت کې په جنوبي کوریا کې د ژمي د المپیک د مسابقو په وخت کې د 140 تن هنرمندانو یو ارکسترا جنوبي کوریا ته واستوي. جنوبي کوریا د سو میاشتو اټومي جنجالونو وروسته د شمالي کوریا دغه عمل د دوستۍ یو ښه اقدام ګڼلی دی. د جنوبي کوریا مقاماتو دا هم ویلي دي چې دغه فیصله د دواړو کوریاګانو د استازو ترمنځ په یوې سرحدي سیمې کې شوې ده. دغه مقاماتو دا هم ویلي دي چې دغه ارکسترا به د دوی د ارکسترا سره یو ځای د کلاسیکي موسیقۍ او د پخوانیو محلي سندرو کنسرتونه اجرا کاندي. د هند او د اسرائیلو صدر اعظمانو په دفاعي، زراعتي، انرژي او تجارتي ساحو کې د موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته یو ځل بیا ویلي دي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط ورځ پر ورځ ښه کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د یکشنبې په ورځ هند ته رسیدلی. دغه سفر اسرائیلو ته د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر نه شپږ میاشتې وروسته پیل کیږي. د هند صدر اعظم خاغلی مودی خاغلی نتانیاهو ته د هرکلی په وخت کې ویل دي چې زما ډیر ښه دوست هند ته هر کله راشي. هند ته د اسرائیلو د صدر اعظم د سفر په وخت کې د هغه سره یو لوی تجارتي آیت هم شامل دی. د هند او د اسرائیلو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2002 کال کې د ډیپلوماتیکو روابطو د پیل نه وروستو 200 میلیونه ډالر وو، مګر اوس هغه 400 میلیارډو ډالر ته رسیدلی دی.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت سفر مهم ګڼي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ترمنځ د لیدنې پر مهال پر سیمایزو همکاریو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په پاکستان باندې د فشار پر زیاتولو ټینګار شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر او د امنیت شورا رئیس کرات عمروف په مشرۍ د امنیت شورا 15 کسیزه پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزولو لپاره د شنبه په ورځ پلازمینه کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره د افغانستان او سیمې په کچه په مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیت شورا له غړو سره له افغانستان څخه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه شواهد شریک کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د سفر نتایجو ته په اشاره وایي چې دغه شورا به په راتلونکي کې د پاکستان په اړه غوښ درې زغور کړي او دغه هیواد به له تروریزم سره رښتینی مبارزې ته اړ باسي. د پوانتون استاد ډاکټر وزیر صافی امریکا غږ آشنا ته وویل،
یوازې د افغانستان د حکومت لابیګری ده بلکې د افغانستان د خلکو چیغې هم وتلی دي. بله دا چې د امنیت د شورا مهم غړی امریکا هم په همدې عقیده ده او دلته د امنیتي قرارداد د حکومت د فعلي د افغانستان سره امضا کړی، بیسونه نیولي دي همدې دپاره تروریزم په ضد مبارزه کوي. نو دا ټول هغه بېلګې لاسته ورکوي د امنیت د شورا چې هغوی لاس په اقدام شي او پاکستان د نورو ورانیو سبب نشي او مخه ونیسي او کنه نشي لازم اقدامات به په عمل کوي.
خاغلی صافی زیاته کړه که پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل اوسنۍ پالیسی بدله نکړه او د نړیوالې ټولنې رضایت یې ترلاسه نکړ، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د خپل منشور د 1/2 او 2/3 ماده پر بنسټ لومړی پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي او له هغې وروسته په پا پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره به په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. د غراز د سیاسي چارو بل کارپو غفور جاوید وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له نږدې څخه د افغانستان او سیمې د وضعیت ارزول به په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. د ښاغلي جاوید پر وینا د امریکا، روسیې او چین په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه پر پاکستان مستقیم اغیز لري او دا هیوادونه به پاکستان دې ته اړ باسي چې د تروریزم په خلاف مبارزې کې خپل روانه پالیسي بدله کړي.
مستقیم او غیر مستقیم په پاکستان باندې تاثیرات لري، مثلا انګلستان، امریکا، چین او روسیا. دا هغه څه دي چې کولای شي په پاکستان باندې زیات فشار راوړي. باید پاکستان هغه شعار چې د دروغ ویل چې موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره یو ځای یو، هغه باید نور تغییر وکړي او په عمل کې دا وښيي. پناځایونه چې هلته دي هغه باید له منځه یوسي، ټریننګ سنټرونه یې له منځه یوسي او په فکري لحاظ چې د افغانستان جګړې لپاره کوم سنتور کې برابرېږي د هغوی په مدرسو کې، دا باید له منځه یوسي او په عمل کې دوی خپل همکاري ښکاره کړي ترڅو کولای شي نړیوال.
خاغلی جاوید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر ته په اشاره وویل چې افغانستان او د تروریزم ضد مبارزه د نړیوالو لپاره اهمیت لري او زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره په نړیواله کچه د نظر یو والی رامنځته شوی دی. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوی سره په لیدنه کې د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو او له پاکستان سره د دولتونو په کچه د سولې په خبرو هم ټینګار کړی دی. دغه پلاوی له لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د افغانستان د ملي شورا له یو شمېر غړو، د ښځو استازو، مدني ټولنې او د افغان حکومت د کابینې له ځینو غړو سره هم لیدنې او بحثونه کړي دي. له 2010 کال څخه وروسته د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی لومړی سفر دی چې د افغان حکومت په بلنه له کابل څخه لیدنه وکړه او د دوشنبه په ورځ بیرته نیویارک ته ستون شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنینا د بشری مرستو د پاره د 300 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته غوښتي. لیمینیا زی رپورټ را لېږلې.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په مرسته له نړیوالې ټولنې څخه د 430 میلیونو امریکایي ډالر غوښتنه شوې ده. اجرائیه رئیس د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې په همدې تړاو جوړ شوې غونډې ته وویل، تیر کال په افغانستان کې 400 زره افغانان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي او همدارنګه 100 زره نور افغان مهاجر له بېلابېلو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه، افغان حکومت د بشري حقونو اصولو او قوانینو ته ژمن دی او په افغانستان کې جګړه، بېکاري، فقر او طبیعي پیښې د دې لامل شوي دي چې دی دغو مرستو غوښتونکي شي. عبدالله عبدالله په 3 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بشر دوستانه مرستو یادونه وکړه او وی ویل،
سال گذشته سال 2017 از اپیل کې کردیم،
تیر 2010 کال کومه غوښتنه چې موږ کړې وه 410 میلیونه ژمنه وشوه او 310 میلیون ډالر له دغو مرستو ترسره شوې چې دا د بشري مرستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ښیي. موږ له هغوی منندوی یو چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان اړ خلکو ته د بشر دوستانه مرستو په رسولو باندې لګیا دي.
افغان حکومت وایي په افغانستان کې 2.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري مرستو په برخه کې به د نړیوالې ټولنې دغه مرستې له 2013 کال تر 2020 میلادي کال پورې ترسره شي. همدارنګه په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر ټوبي لینزر وویل، دا مرستې به په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو او طبیعي پیښو قرباني شوي دي ترسره شي. ښاغلي لینزر زیاته کړه،
زه نن په نړیوالو بسپنه ورکوونکو باندې غږ کوم چې 2.3 میلیونه وګړو په څنګ کې ودرېږي چې ژوند یې د جګړو او طبیعي پیښو له امله له کړاوونو سره مخ دی.
دغو بشر دوستانو مرستو ته د بشري غبرګون پلان هم ورکړل شوی دی او د 150 ملیو نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا به په هغو سیمو کې چې دوی ورته لاسرسی لري پلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست چارواکي وای په ورستیو کې په دغه ولایت کې د خلکو سره د پولیسو چلند ښه شوی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس له لوري په خوست کې ترسره شوی سروې ښیي چې د پخوا په پرتله له خلکو سره د پولیسو چلند ښه شوی او خپلو مسؤلیتونو ته یې پاملرنه زیاته شوې. د دفتر د سر پروګرام مسؤول رحمت ګل احمدي وایي چې د سروې په ترڅ کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې له 800 کسانو سره خبرې شوې چې اکثریت هغوی د پولیسو له چال چلند نه رضایت څرګند کړی. رحمت ګل احمدي د سروې د نتیجې د اعلان غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې د پولیسو مسلکي کیدل له هغوی نه څارنه او د خلکو همکاري د پولیسو په چال چلند کې د ښه والي لاملونه دي.
پولیس برخورد ښه شوی دی خلکو سره. د پولیسو لپاره مثلا د هغوی په قیافې د هغوی د روزنې لپاره پاملرنه شوې ده. نو پرتون کې موږ دغه دپاره پالیسي جوړه کړې ده. په درې پړاوونو کې دغه پالیسي وزارت داخلې سره شریکې شوې ده چې وزارت داخله بیا د تطبیق په موخه پرتون کې پړاوونو کې دوی تطبیق کوي.
د څېړونکو په وینا په ټولیز ډول د پولیسو په لیکو کې فساد او نامسلکیتوب د پولیسو پر چلند نیغ په نیغه منفي اغېز لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو د مسلکیتوب په اړه هیله مندي زیاته شوې. د خوست سرپرست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین امریکا غږ ته وویل، د دې لپاره چې پولیس نور هم مسلکي شي په دې وروستیو کې د هغوی لپاره ځانګړی تربیوي مرکز پرانیستی دی.
په دې مورد کې موږ تعلیم تربیه روانه ده په سطح د ولسوالیو، حتی په سو په پوستو د موږ افسران ځي تعلیم و تربیه ورکوي. همدا اوس شروع ده انشاءالله تعالی. تاسو به نږدې کې د هر پولیس نه هغه رویه یې کردار یا پوښتنې کوی شي چې تاسو په قوانینو کې دوی معلومات درکړي.
په ورته وخت کې د اړیکو د دفتر له لوري د پولیسو لسو هغو افسرانو ته ورډونه هم ورکړل شول چې د خپلو دندو او مسؤلیتونو په ترسره کولو کې له خلکو سره ښه چلند کړی و. په همدې حال کې د خوست اوسیدونکي د پولیسو د ښه چلند په اړه خوښي ښیي، خو له حکومت نه غوښتنه کوي چې له خلکو سره د شته وټن راکمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په مسلکیتوب تمرکز ولري.
مخکې چې دا کوم پولیسي درېدل یا به چیک پوینټونه چول کنده کې به خلک اکثره نه خفه کېدل، خو نن سبا وخت کې ټول ولس ناراضه دی. پولیس نه پولیس همکاري خلکو سره زیاته ده. اوس زه خپله موټر ګرځم چې پرسم چیک پوینټ ډیر په اختران سمود روي سالوم ته چوي او چکل تلشی می کی کنه موږ خپل نه خوشو چکل تلشی نه وخلی وش د بخانه غوړي
خو له دې ټولو سره بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي چې د پولیسو نیمګړتیاوې رفع شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په لیکو کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو هڅې کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا په جګړې باندې $1 trillion لګول شوی دی. سید سلیمان شاهی په هکله رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د 2001 میلادي کال پیله شوې جګړه اوس 18 کال ته نږدې کیږي، خو په دې ټوله موده کې د امریکا ستراتیژیک هدفونه او تګلارې هم بدلې شوې دي. جمهور رئیس غنی وی کابل محاصره ده.
د وحشت او بیرحمۍ سطحه له تصور څخه پورته ده او موږ باید د ټولو امکاناتو له لارې د دې وضعیت سره مجادله وکړو.
د سی بی ایس شبکه وی د $1 trillion د مصرف او د 2400 امریکایي عسکرو د وژل کېدو وروسته کابل محاصره ده او دومره خطرناکه شوې چې امریکایي ډیپلوماتان او عسکر په سرکونو د تګ راتګ اجازه نه لري او حتی د خپل قرارګانه تر هوایي ډګره پورې په موټر کې 3 کیلومتره تللی نشي او دوی باید په الوتکه کې لاړ شي.
دا هیواد په جګړه کې رہی او دا هغه پلازمینه ده چې د معلوم دښمن تر برید لاندې ده.
جمهور رئیس غنی په دې باور دی چې په افغانستان کې د جګړې بڼه د اردو د لښکرو پر ځای د ولس پر ضد پیله شوې.
یویش نړیوال تروریستي سازمانونه په دې هیواد کې فعال دي. په لسګونو انتحاریان دلته رالیږل شوي دي. هلته د ځانمرګو برید کوونکو د جوړولو فابریکې دي. اصلا موږ معاصره یو،
خو نیکلسن وی دا جګړه به هر مرو ګټو.
که موږ دا جګړه دلته وبایلو یا له دې ځای څخه ولاړ شو زیان به یې د منلو نه وي، ځکه په دې کار سره به د جهادي افکارو هغه خلک په نړیواله سطح تشویق شي چې زموږ په هیوادونو کې اوسیږي. هغوی به د خپلې عقیدې په بری مطلق باورمند شي. نو زما په باور دلته ناکامیدل اصلا د منلو نه دي.
جمهور رئیس غنی وی که بهرني ځواکونه ووزي بیا هم افغانان د دې وضعیت د ختمولو په غیر بل چاره هم نه لري.
د امریکا ولسمشر ترامپ وایي چې دی کوم پالونکی نه دی. ولسمشر دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته د هغې کړې دي چې څو ورځې مخکې ښاغلي ترامپ د هایتی، سلواډور او ځینې افریقایي ملکونو په هکله د سپکو الفاظو استعمال وکړ. پام وکړئ دې رپورټ ته.
له افریقایي، السلواډور او ځینې نورو هیوادونو څخه د راغلي مهاجرو په اړه د ولسمشر ترامپ د ناوړو تبصرو پر ادعاو کلک انتقاد شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون یکشنبه په فلوریدا ایالت کې په خپل شخصي ګلف کلب کې خبریالانو ته وویل چې دی نژاد پال نه دی.
نه نه، زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم چې په هغو ټولو کسانو کې چې تاسو ورسره مرکې کړي دي، زه په هغو کې تر ټولو لږ نژاد پال یم.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هیتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. ښایي د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې امریکا ته په ماشومتوب کې د راغلي مهاجرو په اړه د امریکا د سنا مجلس پریکړې باندې ناوړه اغیزه وکړي چې تیره اونۍ یوې معاملې ته د رسیدو لپاره خوشبینه وه.
په ماشومتوب کې په ناقانونه توګه د راغلیو مهاجرینو د خوندیتوب او د سرحدي امنیت د اقداماتو معامله به بالاخره تصویب شي.
د سنا مجلس له غونډې 2 ساعته وروسته خبر راغی چې ولسمشر د سپینې ماڼۍ په یو بحث کې چې د کډوالو په اړه جوړ شوی و افریقایي هیوادونه په ناسمو الفاظو یاد کړي.
ما د ولسمشر خبره واورېده. هغه دقیق همداسې وویل، دا بد ټکی یې له یو واره ډیر وویل.
خو کله چې ولسمشر ترامپ تر کلک انتقاد لاندې راغی، هغه ټویټ وکړ چې داسې نه دی ویلي.
لومړی شی چې زما ذهن ته راغی خفګان و.
تیر کال ترامپ امر وکړ چې د ډاکا په نوم هغه فرمان لغوه کړي چې لمخی باراک اوباما هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه وروستل شوی و اجازه ورکړي چې تر دوو کلونو پورې کار یا تحصیل وکړي. دا جواز څه باندې 100,000 کسانو ته ورکړ شوی و. تیره اونۍ یوې محکمې د دې امر د عملي کولو مخه ونیوله. اکثره جمهوري غوښتونکي غواړي په دې مسلې یوې معاملې ته ورسیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د فلسطین د مرکزی شورا غونډه چې پر املا کې شوې ده د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو په هکله چې د بیت المقدس په هکله یې کړي دي رسمي ځواب ویلې دی. خلیل خان تاسو ته دغې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس د یکشنبه پر ورځ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر دي د سولې د خبرو په باب د خپلو خبرو له امله شرم وکړي. د عباس په کور ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې فلسطینیانو د سولې مذاکرات رد کړي دي. عباس د فلسطین مرکزی شورا ته په وینا کې ویلي چې هیواد به د سولې د منځګړي په صفت د امریکا رول ونه مني. ښاغلی عباس د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې د یوې نړیوالې پروسې د پیلېدو غوښتنه کړې ده.
المفاوضات السياسية برعاية دولية وليست منفردة. أوضح، لا نقبل أمريكا أن تكون وسيطا بيننا وبين إسرائيل.
دایک شنبه پورز هغه د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د شخړې د هوارول لپاره د نړیوال منځګړیتوب غوښتنه وکړه. هغه ول موږ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امریکا منځګړیتوب نور نه منو.
لا نقبل أمريكا أن تكون وسيطا بيننا وبين إسرائيل.
د ټرمپ هغه هله چې خواهش لري چې د پیړۍ موافقه وکړي د هغې په اړه د فلسطین مشر وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د بیت المقدس پرېکړه د پیړۍ څپېړه وه او ځواب یې ورکړي. فلسطینیانو د دې غوښتنه کړې چې بیت المقدس دې د راتلونکي فلسطیني دولت پلازمینه وي. هغوی د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره هم د ملاقات کولو څخه انکار کړی دی. مایک پینس راتلونکي اونۍ دې سیمې ته سفر کوي. پروفیسر رسل سٹون چې د امریکای پونتون د اسرائیلو د زده کړې د مرکز سره کار کوي د امریکا ژ خبريال ویکتور بیټی ته وویل چې د منځني ختیځ د سولې پروسه چې د 2014 کال راهیسې په ټپه ولاړ ده د هغې په اړه ښاغلی عباس خپله سخته مایوسي څرګنده کړې ده.
ټرمپس ډیکلریشن آن ډیسمبر 6 واز یونیلیټرل اند دن وداوت کنسلټیشن اند اټس ټیکن اوور ا
د ټرمپ د دسمبر 6 مینیټې اعلان یو ورخیز وو د مشورې پرته وو او فلسطینیانو یو میاشت وخت ونیوه چې د فلسطینیانو شورا یو رسمي ځواب تیار کړي او دغه راز غیر رسمي غبرګونونه هم موږ ولیدل چې د مظاهرو په څیر ول خو دا یوازې او یوازې مظاهرې وې. په عین حال کې د رسنیو راپورونه وایي چې د ټرمپ اداره د دې تیاری نیسي چې د ملګرو ملتونو د مرستو او کارونو ادارې یا یو ان روا چې فلسطینیانو ته هم مرستې رسوي هغې ته د پیسو ورکول راکم کړي او دغه اعلان کېدای سي نن د سې‌شنبه په ورځ وسی. د دې میاشتې په پیل کې جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل موږ فلسطینیانو ته هر کال سلګونه میلیونه ډالر ورکوو خو هغه نه زموږ درناوی کوي او نه یې ستاینه کوي. ټرمپ زیاتوي په داسې حال کې چې فلسطینیان دې ته لیواله نه دي چې د سولې خبرې وکړي نو موږ ولې دومره زیاتې پیسې هغوی ته ورکوو.
په نارامه ولایت هلمند کې یوې ښځې لیکوالې د ډیرو پام ځان ته راړولې دي. دا چې څنګه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
تورکی سر لبالښت څخه راپورته کړي په ورختای شاوخوا وکتل سترګې سری
د شذینا سنځو بیان د شذینا لیکوالی په جبه د بلاسوري هنري اثر 15 لاندې کیسې لري چې تر ډیره حقيقي پیښې سوي کیسې بیانوي. د جګړو او نامنوي په ماحول او د جنوب په سنتي او دودپاله ټولنه کې د شذینا ادبیاتو په برخه کې د پاموړ هنري اثر ګرځیدلی. په پښتني سیمو کې لخواشي پراته او په لږ عمر کې ودونه د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی کاری او تعلیمی محدودیتونه د دې اثر اساسي منځپانګه جوړي. لیکواله نسما باری وایي چې په خپل چاپیریال کې د شوزو پر وړاندې پرتو سنځو د بلاسوري اثر لیکلو ته وهڅول.
یا د پیسو په بدل کې لکه یو حیواني خرڅول کیږي یا کله چې یو ماشوم یو میرمن نړۍ ته راوړي د هغې ګناه هغې ښځې تور کول کیږي او یا د هغې سره سره کم چلند کیږي یا یو خواښې د مجور سره په یو کور کې څه ډول چلند کوي یا هم خاوند چې ډیر وخت مسافر یي دغه مسافرۍ په نشتون کې یا دغه مسافرۍ په وخت کې د دې میرمنې سره په دا کور کې سره کم د حیوان پر کم چلند کیږي نو هم دغه شان وای چې بیا ما د کلم په ژبه باندې راټول کړه هنري بڼه مې ورکړه او ټولنې ته مې وړاندې کړل.
نسیمه باری اوس په هلمند کې د نورو لپاره نمونه ګرځیدلې او په فرهنګي ډګر کې ښکار کېدوې ښځینه لیکوالو او شاعرانو ته جرأت ورکړي خو خو اغلی باری وای چې لا هم کلتوري محدودیتونه په ټولنه کې د هغوی د ښکار کېدو مخنیولې.
د دې تاثیر هم دا سوچ په هلمند کې دوه انجونې چې تبن حتی خپل کورنۍ بیلانو په خبره چې زموږ لورګانی یا خوند لیکوالی کوي یا داسې کوم لیکنه کوي، دوی بیا زما سره اړیکه ونیول. یوې راته ویل چې زه هم لنډې کیسو سره علاقه لرم او غواړم چې زه هم داسې یو کتاب چاپ کړم لکه ستا ده، زما دغه کتاب هم داسې وستایل سي لکه ستا ده. د مثال په توګه په هره خبره کې بیا هغه زما کتاب هغه زما ستاینه هغه زما کامیابي راته مثال کوله چې زه هم داسې یو څوک واوسم لکه تاسو چې یاست، یعنی ټوله مو وستایي.
اغلی باری وای چې د بلاسوري د اثر تر چاپ وروسته ل ځینو سندو سره هم مخسبه خو دې خپل هڅه ته په پوره لیوالتیا سره دوام ورکړي.
تبان چې زموږ ټولنه داسې جوړه ده چې دلته د داشزي د پرمختګ سره ځینې داسې کسان دي یا ځینې داسې انسانان دي چې دا غیر اسلامي دا کار بولي، خو زه وایم چې د اسلام په چوکاټ کې دغه ټولنې د فرهنګ طبقاتو سره یو میرمن راولاړیږي، یو هڅه کوي، یو مبارزه کوي، باید نرو ښځې ټوله در څنګ ودرېږي که هغه مناسب کاري.
د هلمند په څیر په یوه امنه او دودپاله چاپیریال کې ښځینه هنري هڅو د ډیرو پام ځان ته اړولی. اغلی باری وایي چې په دې لار کې به د نورو ښځینه فرهنګیانو لپاره هم خپلې هڅې منظمه کړي.
تونسیانو د یکشنبې په ورځ د 2011 کال د جنورۍ د میاشتې د هیواد د استبدادي رژیم سکوت لمانځلې دی. دغه پیښه اووه کاله پخوا شوې وه. پام وکړئ، امریکا غږ خبریالې زلتکا هوک رپورټ ته چې ځامن مومندې درته وړاندې کوي.
د حکومت بدلون د عادي تونسیانو په ژوند کې ښه والی رانوسته او دوی په روانه میاشت کې لارو کوڅو ته راووتل چې په نیستۍ او بیکاری احتجاج وکړي. حکومت د اصلاحاتو ژمنه وکړه چې په وضع کې به ښه والی راولي. دا یوه هفته کېږي چې په تونس کې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شولې چې حکومت مالیه زیاته کړه، د ځینو موادو او خدمتونو قیمتونه هم لوړ کړل چې دا د 2013 کال په بودیجه کې د سختو اقداماتو د وضع کولو یوه برخه وه. احتجاج کوونکي دلیل راوړي چې د پخواني جمهور رئیس زین العابدین بن علي د راپرځولو نه راپه دیخوا په اقتصادي وضع کې ښه والی نه دی راغلی. د تونس د ملي جبهې مشر حما حمامي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are continuing to fight to reach the objectives of this revolution, especially its economic and social objectives. The current alliance in power is destroying our people.
موږ مبارزه ته دوام ورکوو چې دغه پاتون په خاصه توګه د دې اقتصادي او ټولنیزو هدفونو ته ورسیږو. وسانه حاکم ائتلاف زمون خلک او زمون هیواد ته وکوي. زمون تونس نو اقتصادي او ټولنیزو انتخابونو ته ضرورت لري. زمون هیواد یو نوې سیاسي لارښوونې ته ضرورت لري چې د دغو خلکو هیلي سرته ورسوي چې د خپل حیثیت او ازادۍ لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. تونس له هغه وخت نه راپه دې خوا چې بن علي له هیواد نه وتښتید یو شمیر حکومتونه یې لیدلی دي، مګر هیڅ یو یې په دې قادره نه و چې اقتصاد ښه کړي. یو دلیل یې د تروریزم ګواښ دی چې د خارجي پانګوالو مخه نیسي او تونس ته د سیلانیانو د راتګ مخه هم نیسي. مظاهرچیان وایي د قیمتونو لوړول د ستونزو حل نه دی. د فلسفې استاذه فوید العربي انوای
اسهل حل. What has this government achieved? The easiest solution it has come up with is to raise prices, but the basket is empty.
دغه حکومت څه کړی دی؟ دغه حکومت چې اسانه حل پیدا کړی دی هغه د قیمتونو لوړول دي، مګر شکور خالی دی. د تونس جمهور رئیس په خارجي مطبوعاتو تور ولګوه چې د احتجاجونو د اندازې په باره کې مبالغه کوي، مګر د یکشنبې په ورځ د پایتخت ځینې نسمنې سیمې ولیدلې او وعده یې وکړه چې حکومت به د ځوانانو لپاره کارونه پیدا کړي.
درمن اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو زموږ د خبرونه لومړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوم.